ریبو او بیا بزاعت انسانانو د پاره هیڅ نه سه. تاسو دا خبره په ډاډ در کوم چې په ډاډ وایم چې دغه کومکونه چې راووتل واقعا هغه بیا بزاعت انسانانو ته ونه رسېدل.
ستاسو پیغامونه د خبرونې په دوام کې نور بسته پروګرام درو خو تر دې وړاندې نوریاس نوري د دې ساتلند خبرونه اوروي.
د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 5500 ډالرو مرسته کوي. دغه مرسته به مستقیما تر 2000 پورې لوبغاړو ته ورکول کیږي. هر لوبغاړي ته چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په همغږي د مرستو مستحق پیژندل شوی 215 ډالر ورکول کیږي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارز له طالبانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوې چې د چین له لوري کابل ته نن 200,000 نور واکسین ورسیږي. پرون هم د دې هیواد 300,000 واکسین د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شو. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ لن مهاله یو میاشتنی اوربند پای ته رسیږي. د دغه اوربند پای ته رسیدو دوه ورځې مخکې د پاکستان حکومت د دې ډلې 12 غړي خوشی کړل. د اروپایي ټولنې و چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگټن او ایران ترمنځ خبرې غیر مستقیمې خبرې تنظیموي تایید کړه چې له څو ورځو راهیسې پټه په درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله مند چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناتو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي.
شکسته سکوت. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بستې خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د نور بستې خبرونی د دې اونۍ موضوع په افغانستان کې د شوزو لداندې لری کېدل او ته ځانګړې سوي ده. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په یو نوي راپور کې راغلي چې له کار څخه د شوزو مخنیوي د دې لامل کیږي چې د افغانستان کورنی ناخالص عواید تر 1 میلیارډ ډالرو پورې کم سي. په دې خبرونه کې د پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن راسره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شوزو د حقونو فعال اوژي عامل به میلمنې وي. اوریدونکو ستاسو هغه پیغامونه چې تاسو موږ ته پر فیسبوک باندې پر همدې موضوع پرې ایښی دي په دې خبرونه کې به تاسو سره ورسته شریک کړو. لومړی ورځم خپل لومړی میلمنې ته مدینه احمدزی صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه واصل ده. احمدزی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه لیکي هله ټول اوریدونکو ته. مدینه احمدزی یم د وکیل مرافع افغانستان.
ډیره مننه مدینه جان چې په دې خبرونه کې موږ سره خبرې کوي. موضوع پر دې ده چې کښځي له کار څخه بیکاره سي. دا یوازې دغه نه چې پر انفرادي کورنیو باندې او پر اشخاصو باندې تاثیر کوي بلکې د افغانستان پر ټول اقتصاد باندې منفي اغیز لري. په دې اړه که تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ چې دا څه ډول تاثیر یا منفي اغیز کولای سي چې ښځې له دندو څخه بې برخې سي.
اول خو په دې بحث وکړو چې په افغانستان کې اوس ښځو ته اوس مهال لیس د وظیفه زمینه مساعده نه ده، بل دا چې موږ د ښځې نیم قشر د بسته جامعې ښځې تشکیلوي او افغانستان کې دوی وایي چې باید ښځې کار ونه کړي او ښځې د عامه رسانۍ ته منتظر اوسي. د دوی عامه رسانۍ معلومه نه ده چې څه وخت به کېږي او دوی وایي چې حتی باید د وظیفې په ډګر کې یا هر کار ته چې موږ ځو مثلا وکیل مدافع چې ما د مال ماکلین کې اوس وردی محاکم ته متوجه کس باید محرم راولی تر څو چې محرم هم اجازه نشته تاسو را داخل سي. او هغه قضیه او شان چې مخکې مثلا ښځو کار کوو په هغه بخښو کوسي ښځه موجوده نه ده، یعنی ډېرې ښځې دي چې د سرنوشت لکه ما غوږ دي او کار نه کوي اوس مهال.
ښه مدینه جانې، که تاسو خپله کیسه موږ ته وکړئ چې تاسو څنګه خپله دنده له لاسه ورکړه، وظیفه مو درلوده، څومره کلونه مو کار کړی دی او بیا څنګه دغه وظیفه تاسو له لاسه ورکړه؟
زیرا کل مدافعان افغانستان که دیگه حقوق لپاره به مکار که و دیر قضیه مختلف دلده که دیگه حقوق نه ورکاوال زیادی خزیده که دنیره در خانه وزیده زیادی خزیده که حقون اختلسی و وگون اختلسی و حتی تبدیل که ما در خارجی اتباع و قضیه مختلف دلده که سرای و چه افغانستان که پنامه دیان در برطانی در ملک نو آقای پشراب نیوله و چای قضیه مختلف دلده دغه دغه قضیه مې مختلف ورله ورسته دغه نه پر ډیر یعنی په مشکلاتو باندې د موږ مغه فامیلی مشکلات موجود هم دی الاول چې یعنی ما به دې نه غواړم پیسې چې ونه اخیستلې یا خپل هغه فیس مې چې اخیستل هغه بېرته کور ته نفقه او جامه جوړوله نو بیا دا و چې دا حال چې طالبان راغلل د موږ وظیفې ټولې وتړل شوې یعنی بان شو ټول مکمل و چې ښځې ته اجازه نشته چې نور وکالت وکړي او نور نه راځي دموږ کنسل شول او بیا هغه محکمین چې دموږ جانب مقابل یعنی په دوسیه کې بهم چې مخته وړله دغه ښځې په مقابل کښې مې چې دفاع کړې وه هغه ټول به موږ ته اوس زنګ راوایي موږ حتی خپل نمبرونه تغیر کړل د کور شاته به خلک را تلل چې تاسو موږ په مقابل کښې تاسو د دې کسانو دفاع کړې هغه لکه اوس موږ داسې موږ هغه چې دښمني موږ ځان ته اخیستې ده او باوجود چې موږ فقط د حقوقو لپاره یې دفاع کړې موږ چې څه قانوني برخورد و هغه برخورد هم کړی ولیکو مقابل کښې د لاسه ورکړله اوس موږ د سرنوشته په کور کښې د ټول ناست یو او زندګي په خطر کښې د زنګونه را ځي په مختلفو نمبرو باندې حتی تر دې چې زما د کور پسې جلب راغی د خپل عمارت اسلامي نه او په موږ ته ویل او دې ته راضر شوې هغه کسان چې یا قاتلین و یا په موادو نیوسي ول مواد مخدر و ډېر قضیې مې هلته مخته وړلې اوس هغه کسان زنګ وایي وي تاسو خو د موږ په مقابل کښې داسې کول اوس راسئ چې وغږېږو زه نه پوهېږم چې موږ هدف تنا دا و چې د دوی دفاع وکړو د دوی حقوق ورکړو ولې سرچپه دوی اوس د موږ دښمنان شوي دي او موږ دوی ته تهدید یي یعنې اوس مهال زه په کور کښې ناسته یم هېڅ حتی دا د درې نیم څلور میاشتې چې دا حکومت تبدیل شو نه ماش ته نه کار ته هېڅ فقط په کور کښې د سرنوشت ته چې یعنې حتی وتی نه شي د باندې د دې نه چې خدای ناخواسته د موږ ماکلین موږ څوک په لاره کښې ونیوني او یا بل څه کار موږ بل څه خو مخته وړی نه شو
ښه او ستاسې غوندې نورې ښځې سته چې تاسې پیژنئ چې هغوی هم نور وظیفې ته نه سي تلای یا له بېلابېلو تهدیدونو سره مخامخ دي
یوه بله همکاره وه چې زما په رشته کښې درس نه ویل خو موږ بل چېرته یو ځای وو هغه په انګلو کښې کار کوو د امریکایانو سره دلته په افغانستان کښې درس ې ورکولو خارجانې ښځې وې د هالند وې د مختلفو ملکو اوس هغه د افغانستان نه چې لاړو دوی ټول د سرنوشت همداسې په افغانستان کښې پاتې شول بیا هغې ته م همدغسې ګواښ کېږي چې ته خو د خارجانو جاسوسي دې کوله ته د خارجانو سره وې او هغه خارجان چې د افغانستان نه لاړو د سرنوشت دوی همداسې پاتې هېڅ یعنې حتی څوک اوس غږ هم نه اوري مخکې موږ حقوقو بشر لیدو یا د ښځې ارګان هم لیدو لکه وزارت عمر زنان و خشونت علی زن و حتی دا هېڅ شي نه لرو شکایت نه شو کولی چې موږ شکایت وکړو بېرته موږ خپله په کښې نیول کېږو نو د دې لپاره هېڅ یعنې زیاتې ښځې دي په افغانستان کښې یعنې مختلفو ځایو کښې کار کوو اوس کار نه شته تنا یو طبقه د ډاکټر ته اجازه ورکوي خلاص هغه هم چې د دوی په خوښه ده دولتي شفخانو کښې مجبوره دي چې کار وکړي هغه د دې لپاره چې د دوی فامیلونه مریض دي د دې لپاره چې دوی په همغه جهاد کښې اودوکې مات شوي دي ایټ کښې ماتې شوي دي هغه را دوی په همغه تداوي کېږي یعنې حتی مکتبونه تړل شوي دي تر اوسه استادان دي چې درس نه ورکوي تر شپږم صنف هم چې دوی ابل ما پوښتنه وکړه چې تر شپږم صنفه څه رقم درس دي هېڅ درس نه شته ارتقا د ظرفیت وشوه خلاص یعنې زه اوس صنف ته بل صنف ته لاړل استاد نه شته چې درس ورکړي ښځو طبقې ته هېڅ یعنې دوی وایي چې تر هغو چې موږ امر نه دی کړی تاسو مه را وځئ خو د دوی امر هېڅ معلومه نه دی وایي چې ښځې باید د کور لپاره دي همغه مېړه دي نفقه ورکړي اوس افغانستان کښې داسې کورنۍ دي اول زه خپله په کور کښې نارینه نه لرم څوک راته وکړي زه مجبوره یم چې زه کار وکړم ځکه چې زما خپل وروران د لاسه ورکړل دوه ورونه مې ول دواړه شهیدان شو پلار په کفلیت کښې د لاسه ورکړل شوی وو نو د دې لپاره یو زه خپله نه زرهاوې ښځې د ما غوندې دي چې په کور کښې نارینه نه لري نو دا څنګه وکړي سرنوشت یې دوی څنګه کېږي دا څلور میاشتې ګوره د کور کار دی کرایه را ځي مصرف د کور وي ډېر داسې شیان دي چې افغانستان کښې ټول د سرنوشت ده حتی د ما دوه وړې خویندې دي چې دغه مصرف ما اچولو مخکې چې وکیله وم اوس مهال هغه پوهنتون کښې نه ځي ځکه چې پوهنتونونه باندې هغه شخصي چې پالیسي وي هغه فیس غواړي او زه دغه فیس نه شم ورکوی اوس مهال مجبور یم چې هغو بېچارګانو به هم د ما سره په کور کښې ناستې زما غوندې خلاص
ښه مدینه جانې تاسې دوې خوندې نورې لري او ورونه مو دواړه وفات شوي دي
ورونه مې شهیدان شول د تقریبا لس کال کیږي چې همدغه افغان شهیدان سول په وخت کې بمبار کښان چې کول او هغه دوه خویندې مې چې دي دواړه په پوهنتون کې دي درس وایي محصلینې دي.
ښه مدینه جانې، دغه ټوله د په ټوله کې که ووایو د خلکو پر اقتصادي وضعیت باندې چې ښځې بیکاره سوي دي په ځانګړې توګه څومره پت اغېز کړی دی؟
دا خو ما خو وویل که نه چې ډېر فامیلونه دي چې همدغه ښځې سرپرست دي، دا فامیلونه په مکمله چپه ودرېدل، حتی دا چې هېڅوک اوسکمیز ته کار وکړي ورته، یعنی په باور وکړو شعبه په شعبه چې ورته ومګرځې دغه حقوق راکې. د ما یو ماکلې ما ته زنګ وویل چې زه خو په کور کې هېڅ څه نه لرم، د میړه تقاوتي ما ته نه راکې، زه دا څنګه وکړم؟ وی چې شعبه په شعبه ګرځېدم، ما ته وایي چې ورته محرم دی راوله د باده که نه، او تقاوت هېڅ شی نهشته دي. حتی وایي چې موږ خپله په دې باندې نوی سیستم جوړوو، موږ خپله تعینوو. هغه کسان چې په تېر حکومت کې کار کړی دي موږ سره هېڅ ګډون نه لري په دې حکومت کې، یعنی دا د چا هغه ښځې لکه ما غوندې چې په تېر حکومت کې کار کړی، یعنی که زه په افغانستان کې وم اوسېږم، ما ته نور د کار زمینه دي نه زمفی دي. وایي چې د تېر حکومت چې ول بس تې بل ځي په خپل کار، نو د دې لپاره زیات اقتصاد ټول خراب شوی دی په افغانستان کې. ټول شی مخکې یو بای ول اوس د چند هغه پیسې اخلي، که مخکې یو قطعه غوړي موږ پنځه واخیستل اوس په زر اخلو، یا کې کار څه دی یعنی ګاز نه شروع چې پنځه سره اوس په څه روان دی. نو ته فکر وکړه چې په یو کور کې هېڅ نارینه نه یو کل د ښځې همغه معاش ښځې چې اخیستې دي یو دفتر نه او کور کې مصرفوو، هغه هم په بند کې رقم زندګي دي ده. او هغه کومکونه هم چې راځي، کومکونه چې افغانستان ته راځي، هغه کومکونه فقط هغه چا ته ورکول کېږي چې سړی په ښځې پلس کې نه نیسي، او چې اجازه نه شه د ښځې په سړیانو په قطار کې ودرېږي، تاسو منتظر اوسېږي چې هغه وخت محرم پیدا شي، او یا به بل ځای بل نفر به پیدا کوي چې هغه راسي د تاسو په نفر باندې ودرېږي. نو دا خو ډېره مشکل تمامېږي چې دا شان.
بله ډیر مننه مدینه جان، لمر سره پر لاین پاته سي، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. زه فکر کوم چې جلالوف صاحب څه پوښتنه کوم، فکر کوم چې د مدینه احمدزی د تلیفون اړیکه لمر سره قطع شوې ده. اوس به ورسو. زما همکار قادر جلالوف وایي چې زموږ دوهمه میلمنه اوژی امیل لمر سره وصل شوې ده د تلیفون لاري. اوژی جانې مننه چې تاسو وخت وایستې.
تاسنه مننه. زه خپل سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې تاسو سره نن دې پروګرام کې یم.
سلامت اوسئ اوژی جانې. لکه تاسو ته چې معلومه ده، په افغانستان کې تر ډیره ښځو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي، که څه هم اقتصادي وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د یو راپور یادونه به وکړم چې وایي چې که ښځې له کار څخه وایستل سي او همداسې مخنیوی له کار څخه دوام وکړي، د افغانستان کورني ناخالص عواید تر یو میلیارد ډالر پوری رقم دایسي. پر دې موضوع باندې به ستاسو نظر هم واخلم. دا چې یوازې د ټول وضعیت چې شدي له کارونو څخه به برخې سوي دي، یوازې دا نه چې پر اشخاصو باندې، پر کورنۍ باندې تاثیر کړی دي، بلکې د افغانستان پر ټول اقتصادي وضعیت باندې منفي اغیز کړی دي. په دې اړه تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ.
هو
کاندرا ویسا ګریچ
شوی ده، تر دې به هم زیات وي. حالت بالکل یعنی یو ناورین خواته ځي، بشري ناورین دی. همدا اوس موږ په دې حالت کې اوسېږو. خلک صرف په راډیوګانو کې خبرې کوي، نارې پورته کوي، اما خلک همدا اوس د ولږې نه مري. دومره یو بد حالت حاکم دی. یعنی اقتصاد خو د یو ټولنې د هستې او د بقا دپاره یو اساسي زیربنا ده، او که دا نه وي، که ایس آمد نه وي، یو نامعلومه راتلونکي دپاره خلک برخلیک دپاره انتظار وباسي چې ایس د امیدونو لارې تړلې وي. نو ته فکر وکړه چې څومره سخته ده. همدا اوس چې زه د کوره بیرون لاړ شم، یو حالت ګورم، یو رقم زه جګرخون شم چې دا خلک بیچاره غریب د لاسونو د لمن نه دې کلک نیسي چې راکړه، او تم نه لري. ته باور وکړه چې دا بیخي وحشتناکه ده. زه بیخي مریض یمه، یعنی ډېر حالت خراب دی. که دا دوام وکړي، خلک خو په میډیا کې، په رسنیو کې ناری سوری پورته کوي، اما داسې څوک نشته چې مسؤلیت واخلي او واقعا لاسنیوی وکړي. د ولږې او د فقر و بیچارګي چاره نه کېږي، او د دې په مقابل کې غلا کېږي، نامني کېږي، جنایي جرمونه بيخي زیات کېږي، وژنه کېږي، ځکه چې که یو څوک وګوي وینو دکان کې چې څوک پراته وي هغه ته نه اخلي. هیڅوک ته باور وکړه، زه د یو ثاني شاهد یم، په دې مکریانو کې په مارکیټ کې یوه ښځې او پنځه دانې ډوډۍ اخیستې وي، یو سړی راغی دی ته نه چور کو، بس دې ښځې چیغې نارې سورې ټول ورته وکتل. اله دا سړی چې ګیر کې، دا سړی ویلې مورې راځه، ویلې دا خلک یم چې ګیر کې، ویلې راځي چې اصلي غله درته وښیم. دوی ټول ځان سره کشک کور ته وړي دي، چې کور ته ویني چې ټول د څه ظوف دي، څو د لږې ناغه شوي دي، او چې دا ډوډۍ ماشومانې ګوري دا اخلي، او یو بل ته نه وایي چې همدا غټ غټ مړۍ په خوله کې اچي، او دا خلک دې حالت ته ګوري. دا ښځه چې لیدلې دي، دا ښځه وایي بېخي ما وژړلې، وایي 200 روپۍ را سره و، دا مې ورته ورکړه. ته فکر وکړه چې دغه حالت چې جهان ورباندې خبرې کوي مګر عملاً هیڅوک لاسنیوی نه کوي، موږ د وحشت په یو جزیره کې اوس پراته یو.
بله، اوجی جانی واقعا چې متاثر کوونکی وضعیت دی. که تاسو د خپل وظیفې په اړه راته وایست، تاسو اوس وظیفه مخکې مو درلوده، آیا خپل دنده مو له لاسه ورکړې ده؟ څنګه کار کوئ تاسو؟
بلکه خو جانې، زه په کور کې یم، او هیڅ امکانات نشته د بیرون په ښځو باندې، خو د کار ټول هغه دروازې تړل شوي دي، کار نشته د نارینه و د پاره هم نشته، او د ښځو د پاره هم نشته. ته باور وکړه چې دا وطن که خلک وایي چې نیمایي برخه یې مېرمنې دي، نیمایي برخه نه دي، مونږ زیاتې تر نیمایي. مونږ ډېرې ښکلي ګلاب ګلاب ځوانان خپله لاسه ورکړه، ټول کونډې رنډې بیچاره چې دغه د اقتصادي هغه بار ټول د ښځو په اوږو باندې پروت دی، او که کلیو بانډو ته ځي هم اولږه داسې حتی رسېدلی دی چې دغه بشري وجدان ته ټکان ورکوي. ته باور وکړه چې زه اطرافو ته څو ورځې مخکې تللی یم، تر اوسه پورې زه مریض یم.
بله، که تاسو خپل سترګو لیدلی حال
دا تاوتریخوالی دی، دا باور وکړه. وایي چې تاوتریخوالی هر هغه عکس العمل چې د انسان روان که په لفظي لحاظ وي، که په که فزیکي لحاظ وي، او که په رواني لحاظ وي، چې انسان متاثر کاندي. ته فکر وکړه دغه بد اقتصاد چې هیڅوک یې مسؤلیت نه نیسي چې څه وکړو، څه تدابیر ونیسو، څنګه باید مخنیوی وشي، څه لارې چارې وګورو، هیڅوک نشته چې داسې د امید یوه خبره مونږ ته وکړي. دا ډېر واقعا دردونکی دی.
بله، تاسو د کلي وضعیت یاد کړئ، تاسو که د خپلو سترګو لیدلې حال هم را سره شریک کړئ.
ته باور وکړه چې په کلي کې نور کروندې وچکالي، یعنی دوی دونه ځپلي دي، دوی هماغه د یو کال هغه څو فاصله چې ورکول کېږي د هغه دپاره انتظار وباسي، حتی د هغه د مصارف هغه چې څه لاسته راوړي د خپل حاصلاتو هغه د کور دپاره د یو کم وخت دپاره همغه نه کېږي. دوی د خپل ځانونو دپاره وایي مونږ پورونه کړي دي، مونږ چې څه شی پیدا کړو پور والا ته ورکو، پور وي په مونږ باندې پوهېږي چې دوی څه نه لري، مونږ څه نه لرو، په بل چا پور لرو. وی راځي دومره په شدت مونږ نه هغه کوي چې پور مې راکړي، ښځه ځان ووژنم. اوس خو هېڅ لارې چارې د امکاناتو نشته چې زه لاسته راوړم یا پور ورکړم یا خپل ژوند پر مخ ویسم. دومره سخته ده، ته باور وکړه چې د دوی هېڅ هغه محصولات چې دوی ترلاسه کوي اوس په هغه اندازه نشي ترلاسه کولی. وچکالي دوی ډېر خراب کړي دي، او د ځمکې محصول خو تاسو پوهېږئ چې په هغه عنعنوي شکل، په هغه عنعنوي وسایلو باندې دي. دوی خو میکانیزه شوي نه دي چې هغه کم ځمکې نه ډېر حاصل واخلي، داسې هم نه دي. هغه حاصلات یې څوک یې واخلي؟ اوس خو راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، نقدې پیسې نشته. هغه سې چې څه لري که نه، که ترکاري کوي، خصوصا زه لغمان ته تللی وم، هلته ډېر ترکاري کرل کېږي. هغه ترکاري چې وړي په وخت یې نه څوک اخلي، ترکاري په وخت خرڅ نه شي، هغه ضایع کېږي، هغه هېڅ شی اصل نه راځي. نو ته باور وکړه چې هغه خپل وچه ډوډۍ دپاره دومره حیران دي، یو بل کور ته فقط خپل هغه لېږي چې مونږ ته پور راکړي، هغه چې خپله نه لري چا ته پور ورکړي. ته باور وکړه چې ډېر سخته ده، هېڅوک یې کتای نه شي. ډېر سخته ده چې انسان هغه حالتونه وګوري چې د لږې دپاره خلک، خصوصا مېرمنې چې دی، او کور ټول هغه فشار، روحي فشار په دې باندې دی، ځکه چې نارینه یې بیکار ده، او خپله چې هر څومره علیزلې کوي دومره نه شي کولی چې یو مړی ډوډۍ ترلاسه کړي، یو مړی ډوډۍ آماده کړي خپل بچیانو ته ورکړي. یعنی خبره دلته ده چې زه د دې حالت نه واقعا زه ډارېږم، یعنی که دا یو میاشت دوه میاشتې دوام وکړي دومره به مړي پراته وي چې په جنګونو کې به دومره شهیدان نه وي چې د دې د ولږې د لاسه به خلک مري.
بله اوژه جانې مننه ستاسې د خبرو او د معلوماتو څخه، واقعا متاثر کوونکی وضعیت دی. مدینې جانې ستاسې څخه به پوښتنه وکم، تاسې د دې ټول وضعیت حل که یو څو خبرې وکړای سو پر دې موضوع باندې چې څنګه وضعیت بیرته سمیدلی سي، بیرته د دې بحران څخه افغانستان راوتلی سي له اقتصادي لحاظه؟
زما په نظر کې دوباره سازمان ملل په دوی فشار راولي او یا هم حقوق بشر چې ښځو ته دوباره وخت ورکوي چې ښځې باید کار وکړي او اجازه ورکړي چې د ورورانو په څنګ کې دا دفاتر کې چې کار کوي موږ کار وکړو. خیر ماش د لږې حتی دای چې زیات وخت بادمې خدای چې نفر کار وکړي موږ دومره اجازه هم نشته چې کار وکړو. که چیرې بیت ارګانونه لکه سابق لوی سرنولي وه، حقوق بشر و وزارت امور زنان و او داسې نور، حتی دا چې اوزه کې هغه کارمندانو چې کار کول تلاشي په څنګ کې ښځې چېرې اوس هغه کار نه لري، ټول بېکار کورونا ستي، یعنی بیت زموږ ته زمینه مساعده کې هغه ایجاب هم چې دوی وایي هماغه ایجاب به کوو، هېڅ مشکل په ایجاب کې نه شته، یعنی په ترس د لباس کې، خو صرف موږ ته د ازادي د کار راکړي، موږ ته د ازادي د پیشرفت راکړي چې دوباره موږ په خپلو پښو ودرېږو او موږ دې ته ضرورت لرو او د دې دنیا نه نړۍ نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي. په افغانستان باندې که چېرته مذاکرو د لارې کېږي، که چېرته په هر طریقه کېږي چې د دوی سره خبرې وکړي او موږ ته دې ته دا زمینه مساعده کړي چې موږ بېرته کار وکړو او خپل هغه مصرف د کور واچوو او خپل ځان ته یو څه برابر کړو.
بله مننه مدینه جانې. اوژې جانې مدینه جانې خبره مو واورېدله. دوی یادونه وکړه چې ښځې په حجاب کې تلې پخوا هم او اوس هم دوی به دغه حجاب ته دوام ورکوي که کار د کار زمینه ورته برابره سي. ستاسو په نظر طالبان ولې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي؟ ولې ورته وایي چې تاسو تر امر ثانی پورې سترګې په لارې سئ او موږ به تاسو ته بیا حال درکړو، بیا به تاسو راځئ و کار ته؟ یعنی د دغه لامل څه کېدای سي؟ یو خو دا دی چې دوی که د دوی څخه همدغه پوښتنه وکړو د طالبانو څخه، طالبان وایي چې موږ یو چوکاټ جوړو چې د هغه د مخې به بیا و ښځو ته د کار زمینه برابرېږي. اما ستاسو په نظر د یو ښځې په توګه دا وضعیت ولې روان دی؟
خو جانې اوله دوره زما لکه نن لکه پرون یادېږي، زه علمي غړی وم وزارت معارف کې تدریسات ثانوي کې، دوی ویل چې موږ ښځو ته بیا اجازه ورکوو، دا کوو هغه کوو، یو دوه میاشتې موږ لاړو، موږ ته ازادي به کښته کېده، ما به چادري دغسې په عمومي سړک په غاړه کې وړو، داسې به پرته وم، هغه امزاګانې مې کولې، هېڅ زما نه هېرېږي واقعا. دوی ویل چې موږ اجازه ورکوو، اجازه ورکوو، د اجازه ورکولو کې او زمینه مساعده شي پنځه کاله تېر شو چې تر څو دوی ختم شول. نو نن چې دا وایي هماغه حالت زمونږ یادېږي چې دوه میاشتې وروسته موږ بیخي هغه حاضري ته موږ ته دروازې کې وویل چې نور مه راځي، نه تاسو ته نور معاش دی، نه تاسو لپاره نور حاضري ده. هغه بیا په کور کې موږ څومره وختونه تېر کړو، یو کار بل کار، څومره سخته وه بیکاري کې، مشکلاتو کې موږ څه حالتونه تېر کړو، او نن بیا هم وایي دی چې دومره استعداد لري چې زمینه مساعده کوي چې یو ښځه په هر ښځې دپاره به موټر ولاړې وي تر کوره او تر تعلیمه پورې ځي، تر کاره پورې ځي او کور ته راځي. دا ناممکنه ده، دا یو خیال دی، دا محال دی، دا ناممکنه ده. د دوی کې زه د هېڅ دا استعداد نه ګورم، دوی دې دا زمونږ بانکي نظام دې سم کړي، دا دې خو حداقل دوی امید خلکو امیدواري دپاره په میډیا کې هره ورځ څرګند شي، یو امید ورکړي. خلک حیران پاتې دي چې دوی څه کوي. بالاخره دوی همدومره کوي چې که میډیا کې دوی وځي، طالب ورور په خارجي رسنیو کې نړیوالو ته وایي چې موږ د دوی عزت تر پخوا ډېر ښه ساتلی دی، دوی په کورونو کې دي، ماشونه ورته ورکول کېږي او دنیا ګل ګلزار دی، خبر نه دی چې څه حالت په موږ تېرېږي. ایله کوم چې زما آواز اتمن زموږ آوازونه باید تاسو هر ورځ هر وخت دا پروګرامونه ونیسئ او چې دروغ دی نه وایي، ځکه دا حالت چې موږ ګورو چې د ټولو په مخ لارې تړل شوي دي. یو محکمې ته زه لاړم، هلته مې کار و، بس دومره په ما په کار شو چې بې نامحرمه بله ورځ دلته اجازه نشته چې ننوځي. نو زه د کوم کوم سړی لاس ونیسم چې زه لاړ سم یو چیرته دا د څومره سخت ده. زه په خپله په دې سن کې مالې نه یم کو چې زه یو محرم یا که نه نه ویل اجازه نشته. نو خبره په دې کې ده چې ستونزې بلا ډېرې دي، خو دوی د دومره د چا خبره همت وکړي چې دا د اقتصادي امکاناتو دپاره زمینه وسایله کې کار دپاره فکرونه وکړي چې دا خلک و میرمنې و نارینه حداقل په کار شي په تعلیم شي. نو خبره دلته ده چې د دوی خبرې چې وي نو ما یو خبره رښتیا نه کوي، د سړي زړه چوي. دوی که ورته ووایي چې تاسو دا کارونه دا کارونه خلک څېړنې کړي دا تاسو داسې وایي خدای دې نه کړي. نو دوی سره بیا وایي څوک چې وایي زه چې نه شرمېږم ما به څوک وشرمیونه. نو څوک دوی سره بیا سند وباسي چې دغه ده او دغه ده.
بلې ډېره مننه. اوژې جانې مننه ستاسې د معلوماتو څخه ګټورې خبرې مو وکړې. اوس هم زه غواړم چې د ځینو اورېدونکو چې موږ ته یې د فیسبوک له لارې خپل نظرونه پرې ایښې دي پر همدې موضوع باندې هغه له اورېدونکو سره شریک کړم. ولی الله محمدي پر فیسبوک د ازادي راډیو پر پاڼه باندې تر همدې موضوع لاندې لیکلي دي چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، باید د اسلامي اصولو په بنسټ ښځو ته خپل حقوق ورکړل سي او زموږ د ژوندانه په هر چاره کې شذو ته ضرورت لرو، هغه که معلومه وي، طبابت وي، پولیسي وي، استخبارات وي، تجارت او یا هم بل ځای. متاسفانه که شذو ته د کار اجازه ورنه کړل سي او خپل عایدات ونه لري په ټولنه کې به د فحشا مخه ونه نیول سي. بل اوریدونکو لیکلي دي محمد قاسم زواک، په افغانستان کې د شوتو څخه د دندو استل او نور کارونو ته نه پریښودل دا هغه لاملونه دي چې شذې د بد اقتصاد سره مخامخ کوي او کچيري په راتلونکو کې داسې حالت وینو شذې له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ کیږي او هله ده چې دا وضعیت باید نور حل سي. همدارز کامران مشال لیکلی دی چې وظیفه ما پخپله هم وظیفه له لاسه ورکړې ده او هیله ده چې نوې حکومت خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. اوریدونکو تاسې د نور بس دی خپرونه واورېده. په دې خپرونه کې زلمر سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شذو د حقونو فعال اوژی امیل ګډون وکړ او د دوی څخه مو د دوی د خاطرو او ټول وضعیت په اړه باندې خبرې واورېدلې. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوس د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلی دی. لخپلو میلمنو څخه ډیره مننه کوو. تر بیا مو پر خدای سپارم.